Tomón Gamer.
په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زم ما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوا ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له ملیه حمیدزاده
السلام علیکم ته ټولو اول په مکړه د خبرونو سټو کوتا نن د پاکستان په قربتوب د افغانستان سولې پروسې په لړ کې پنځم سولور اړخي ځغونډه پیل شوې ده په خبر کې په دوه پر لپسې چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوې ده او ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې د یوې مهمې کلیزې په موقع د کرایمیا د نسلي تاتاریانو د حقونو درناوی وکړي تفصیل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو بحالولو په اړه پنځم سلور اړخي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي په غونډه کې به د دې جاج خستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره سوشل او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي په غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازي توپ کوي نو موري تر غونډه وړاندې مشال ریډیو ته ویل
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیک مرغه پکې بریالي نه و نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي
د پاکستان بارنو چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ ولسن هم د دوانو هیوادونو لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ ژیون د غونډې نور کډونوال دي تر غونډې وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له خبريالانو سره په خبرو کې هیله خودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د سلور اړخیزه غونډه هڅه بریالي شي افغان حکومت بیا ویلي پاکستان په مخکینه غونډه کې خپل داش منه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته کینوي نه دا عملی کړي په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او خواوشا اوولس نور کسان ژوبل دي چې پکې پولیس د رسنو او امدادي کارکونکو شامل دي په سیمه کې پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد خان نن مشال ریډیو ته ویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس ثانې په دودو کې د پجګی روډ په اسلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي
زمو موبایل دې کې ټرن اوستلو او دې دوران کې دې ورته ریموټ ډیوایس باندې لاسټ کړه دا فرست بلاست نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ډی پلانټ کړو او سیکنډری بلاست په نتیجه کې تقریبا زمونږه 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان یو زمونږ سپایچ دې د اپ کې شهید شه او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي
د ریسکیو یو دوه دوه بیان بلال فیضی مشال ریډیو 12 تر ولنه چاودنې وروسته میډیا او امدادي کارکونکو د پیښې ځای ته ورسېدل نو دویمه چاودنه وشوه چې پکې د یو شخصي ټي وي چینل د ګاډي ډرایور د ریسکیو یو دوه دوه یو اهلکار او د ایډي ډرایور هم ژوبل شوی دی د لیډی ریډینګ هسپتال ویان وای د ټولو ژوبلو کسانو طبي امداد روان دي چې د خطرې نه حالت بهر خودل کیږي د پیښې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرم شان نن مشال ریډیو ته ویل چې لدی سره روان کال په صوبا کې د پولیو کیسونو شمیر شپږو او په پاکستان کې یو لسو ته ورسید
بنو شو یو پخور شو یو هنګو شو یو نوخار شو چې زموږ خیبر پختونخوا شمار شو دا نه په 11 کې
بلخوا د ګوزن وایرس وهلې دغه د نهو میاشتو ماشوم مړ شوی دی په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د پولیو پروګرام مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي په دې روسو کې په بنو کې را میاسه شوی درې واړه کیسونه داسې دي چې مور پلار یې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار یان وو پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي موجوده ده د چین حکومت افغانستان لامنیتی ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه ولسمشر شي جن پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال ویډیو ته ویل د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي د ننګرهار چارواکي دا وکوي چې خوګیانو او چینو لسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځو او امنیتي منصوبینو سره د نښتو پترس کې ویش وسلوال وژل شوي او یو لس نو ټپیان دي. په وژل شو کې د طالبانو د سلورو کمانډرانو په ګډون نه وسلوال شامل دي. بلخوا د چینو لسوالی په کرکرې سیمه کې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوي چې پترس کې 15 داعش او 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته سن دي ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د پخوانی شوروي امیر جوزف سټالین لخوا په 1940 کال کې له کرایمیا نه د نسلي تاتاریانو د ډلې ایز ملک پدری کلیسې په موقع د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر روپرت کول ویلول چې د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وسمه له ځان سره د یو ځای کولو را په دیخوا په دوو کالو کې د نن د تاتاریانو زورونه زیاته شوې ده. دغه په خبره تاتاري چارواکي یرول، زورول او جیل ته لېږدول کیږي. د مې پر ولسم په بیان کې نوموړي ویل د اپریل 2014 کال راهیسې د کرایمیا تاتاریانو تلاشي اخیستل کیږي، کتابونه ضبط کیږي او گرفتار کیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداري ورکړي چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرکار تهران ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د IMF مرستیال مینیجینګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرون ویل دی چې د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونه کوي. ایران ته ویلي دي چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس کې لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړي. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونې بمی چاودنې چې پترس کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شو او 100 زیات ژوبل شو او غندلې او دای دولسي خلکو په خلاف وحشیانه حملې بللې. د ټولو خونړې پېښه د الشاب په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړه او دعوه کوي چې پترس کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یې یوې ښځینه ځانمرګي برید کړې. د مارکیټ دننه ځانوال وځولو وزیر اعظم حیدر البادی له 14 وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤل د نیولو امر کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.10 اخیستل کیږي او 115.50 خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 او 113.13 یو پاوند 115.50 یو عرب اماراتو درهم 23.50 او 23.50 یو سعودي ریال 20.50 او 23 یو افغاني 1.25 او 1.45 او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روان خبرونه کې یو ری. د افغانستان د روغ جوړې پړه د څلور لخيزه غونډو پنځم پړاو نن په اسلام آباد کې پیل شو. د سیاسي چارو یو افغان شنونکو وايي پاکستان غواړي د خبرو د قربتو په ترڅ کې نړۍ ته وخی چې ګوندې دغه هیواد لزړه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
پاکستان په دې ورځ کې د فشار لاندې د امریکا نه د دنیا نه بل لوبه په میدان کې راوچو چې موږ مذاکره کوو په افغانستان سره.
نن په خبر تنځ دی په شوی بمی چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر بیا هم نن په شوکدر کې د اف سی سرتیرو د فراغت غونډې یا پاسینګ اوټ پرېړ ته په وینا کې هیله خو ده چې د ځوانانو قربانې به رنگ راوړي او سیمه به امن کیږي.
ان فورسز اور ان جوانانو کی مننه دې اس ملک میں امن بہت جلد قائم
ہو. او د نړۍ رنگونو خبرونه کې د هالیوډ د نوو فلمونو په اړه معلومات ترلاسه کړو.
You are humanity's final hope. I left you a path.
FCR او پښتانه ونیس پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدم کو تاسو په خبرونو کې واردل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزو غونډو پنځم دور نن پیل شوی دی. همله اسلام آباد خپل خبریالې رابعه اکرم خان ته ورزو. رابعه، کې تاسو راته ووایي چې دغه غونډه څه وخت پیل شوه، کم د کومو کومو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، او په دغه اړه کوم نوي معلومات ملاسته راوړي وي چې موږ سره شریک کړي.
هرون صاحب، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین دوه بجې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشروري د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال کوي. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امورو خصوصي استازي دینګ شوژن کوي. هرون صاحب، د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو په دې ورځ کې چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده، ضرور وانه ملکونه د مذاکرات هواره لپاره خپل کوششونه کوي. هرون صاحب، دا پنځمه غونډه چې ودا د اپریل په میاشت کې د طالبان د انکار نه پر ځای غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. ډېر کې ضرور غونډه مخکې په اسلام آباد او کابل کې هم شوې دي. بلخوا هم نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیر په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه نن مذکر کېدونکې د ترور اړخیز کونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو وی خبرې شوې دي. د ډاکټر زاخیلوال تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیر سره هم د سرور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو.
صحیح شو. ډېر مننه اوریدونکو، د رابعې کرم خان نه موردل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه پیل شوې. په دغه غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي. خو داسې بریښي چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال رادیو افغان څانګې ته ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په څلور اړخیزه غونډه کې به په پردې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل اند پر دې موضوع رپورت لري.
افغان حکومت وایي دوی وس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی، او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادۍ رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو. زاخیلوال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړي او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې ترهۍ دا اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه، او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبانو نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل، او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخیلوال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي، او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو، بلکې پر هغه ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې ویلو یو خنړی حمله وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو ته غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه هم غواړي چې بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو، افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
د اجمل اند رپورت موردو بل پلو اوریدونکو، د افغانستان اجرایی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان اړ باسي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر له عبدالله سره ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرسته وکړي. پر دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زیب رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچینه وشتنه کړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپل ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ ترلاسه کړې. بینان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل پوینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سولې اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي عمر زاخیلوال د افغان دوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم دا تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپل دیش منو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دی.
د نشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
مستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
دا مشال ریدیو دا
اردن کنن په خبر ته نږدې د متری تانی په حدودو کې د پولیسو پرې وګاړي دی و ماین 14 په پیخه کې یو پولیس سرتیر وجل شوی او یو شمېر نور کسان ټپي شوی دی. غلام غوث له پیخه معلومات راکوي.
د پېښور د متره تانې په حدودو کې په اسلم ډیری کلیواله سیمه کې د دوو بمی چاودنو په لړ کې ډی ایس پی سجاد خان مشهد ریډیو ته وویل چې په دواړو چاودنو کې یو پولیسواله مړ او د یولس پولیسو چارواکو په شمول ولس نور کسان جوبل شوي دي.
زمونږ دلته په روټین کې زمونږ ناکبندي لګي چیک پوائنټس لګي، هغه چیک پوائنټس مانته د مخکې نه چې کوم میلیټنټس وو هغوی دوی ته یو آی ډی پلانټ کړی وه، موږ هغه ناکبندي د هغه ځای نه ریموف کړي وه، بل ځای ته مو شفټ کړی وه. نو دوی بیا کتلي چې کله په انتظار کې چې موبایل د دوی راشي، نو زموږ موبایل دې ځای کې ټرن اوستلو او دې دوران کې دوی ورته ریموټ ډیوایس مانتي دا کړی بلاسټ کړی دا فرسٹ بلاسټ. بیا د دې نه بعد چې کله دې موقع ته زمونږ بی ډی یونټ موږ کال کړلو او دا شانته د متعلقه کوم پولیس اسټیشن ایس ایچ او زه په خپله او نور موږ سره پولیس افسران زمونږ نور دغه والا سی ٹی ڈی والا او دا ټول د ای ڈی والا زمونږ د میډیا چې کوم دغه ټول اور رسیدل دي موکې ته، نو دې سره تقریبا 30-35 غز فاصله کې د یو بل آی ڈی چې کوم دی هغه پلانټ کړو، او هغه سیکنډری بلاسټ په نتیجه کې تقریبا زمونږ 11 کسان پولیس افسران چې دي زخمیان او سپایان او ځوانان او دا شانته یو زمونږ سپای چې دی دا پکې شهید شوی او دې کې شپږ سیویلین چې دي زخمیان دي.
په دویمه چاودنه کې د چینل 24 په نوم د یو شخصي ټي وي چینل ګاډي ته هم زیان رسیدلی دی، او د یاد چینل خبریال عارف حیات چې دغه چاودنې سره نږدې موجود و مشهد ریډیو ته وایي
زمون یو گاڑی دلته ولاړو او په دیم گاڑی کې ورپسې زه او ډرایور زل تر اور سره نږدې را ورسلم، سپاټ تر اور سره ولم مونږ گاڑی واپس ټرن کو دلته مو درو څنګه مونږ گاڑی او د گاڑی څنګه کوشو او دوه قدمه فاصله کې شو ډایرکټ هغه ټیم باندې آی ډی بلاسټ ډیر تیز ډیر غټ بلاسټ شو ډیر زوردار بلاسټ او هغه یقینا زه تقریبا 3 نو 100 غزو پورې ضرورت په شابندې وښتلم.
په پیخه کې جوبل کسان لیډی ریډینګ روختون ته رسول شوې دي، او د یاد روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او په روختون کې د زخمیانو طبي امداد روان دی. د دې پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي پاکستان د نړۍ نور هیوادونو سره د ترهګرۍ ځپلو په کار کې اوګه په اوګه ولاړ دی. نوموړي هیله ښودلی چې د حکومت د هڅو په ترڅ کې بعد هیواد امنیتي وضعیت زر ښه شي. گورنر دا څرګندونې نن په شوکت کې د فرنټیر کانسټبلري د شاوخوا 1900 سرتیرو د فراغت په مناسبت جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. شانواز ترکزی یې تفصیل راکوي.
دا شو قدر فرنټیر کانسټیبلی قلا کې دننه د 1915 اویا تربیت اخستونکو د اف سی د ځوانانو د پاسنګ اوټ پریډ په مخه اقبال ظفر جګړه وویل چې په دې ملک کې د قابلیت کمی نشته ده، او هغه به کوشش کوي چې د اف سی ځوانانو ټول ستونزې هوارې کړي.
ان فورسز اور ان ځوانانو کی محنت سے اس ملک میں امن بہت جلد قائم ہونے والا ہے.
د دې ځوانانو په مهنت سره به په دې ملک کې ډیر زر امن قائمېدو والا دی. دا زمونږ د حکومت یو چیلنج دی، او په دې باندې تیزی سره کار روان دی. دا ترهګری چې تاسو ولیدل او چې دا حالات هم تاسو ولیدل، تاسو به زر دا هم ووینئ چې په دې ملک کې به هغه امن راشي چې مونږ ډیر څلويخ کړه په خوالي دلی هو
30-40 سال پهلې دیکھ چکه هم.
د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ خیبر پختونخوا علي قتلی وویل چې د ترهګری ضد جنگ کې د اف سی ځوانانو ډیره قربانۍ ورکړي.
2006 سے لے کر اب تک 346
ایف سی کے جوانوں اور دیوائی چی دا کال 2008 نہ تردید مدریس و اوشپک سلویخ دا ایف سی زوانانو او افسرانو دا جوان قربانی ورکڑی. هم دغه موده کې 498 ځوانان او افسران د ملک د حفاظت په خاطر زخمیان شوي دي. د قومي عملداري د منصوبې د لاندې د اف سي یو سل او یو نوی پلاتونونه په مختلفو سیمو کې د پاکستان د پوز پولیس او د ملیشي ځواکونو سره اوګه پوګه د ملک د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کوي. د تربیت نه فارغ شوي دوه تنان چې نن د اف سي سپایان جوړ شوی ول چې هغوی خوښوي چې ګنې د ترهګري ضد جنگ کې برخه واخلي.
حضرت عمر اندازه 10 مهینه ټریننګ مو وکړل سب قدر کې ان شاء الله ډېر خوشاله نن په مونږه ډېر زیاته خوشاله ورځ ده، او مونږ به کوم د ملک خدمت کوي. خدا خپل خپل پلاټان ته تجلی لګي پانګو کراچی اسلام آباد
جمیل احمد کله خو مونږ چې ژوند دی ان شاء الله غیر سی به ملک او قوم حفاظت کوو.
گورنر اقبال ظفر جګړه د نن فارغ شوی اف سی ځواکونو د پاره د 100,000 روپو انعام اعلان وکړ، او د 100,000 روپو امداد د اف سی ځواکونو د مرکزی دفتر لپاره اعلان کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر
د سولې پر لور.
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو په پاکستان کې د بیمه د سرکاري ادارې یا سٹیټ لایف انشورنس کارپوریشن اف پاکستان ملازمینو پرون سه شنبه د کراچۍ پرېس کلب ودانه مخې ته د ادارې د شخصي کولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل پر دې سربېره چې یاد اداره په ګټه کې روانه ده او د هیواد لست خدمت کوي حکومت غواړي د وسدارتي حکمنامې للارې شخصي کی. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال محمد عمران رپورټ راکوي.
د سٹیټ لایف انشورنس کارپوریشن یا د بیمې سرکاري شرکت کارکونکو وای چې د دوی اداره نه یوازې پاکستان ته د خپل سرمایه‌کاری 2% ورکړي بلکې په لکونو غریبانو سره هم مالی مرسته کوي. خو مرکزی حکومت د نړیواله مالیاتی ادارې یا IMF لپاره دا اداره شخصي کوي. د ادارې د کارکونکو د سازمان یا سٹیټ لایف فیلډ ورکرز فیډریشن اف پاکستان عمومي سکتر سہیل کامران وای چې د سٹیټ لایف قیمت شاوخوا 800 ارب روپے دی. مرکزی حکومت په خپل پالیسي کې یوازې د تاوانی ادارو د شخصي کولو خبره کړې وه خو اوس د خپل خبرې نه پشا شوې دي.
سٹیل مل یا دوسرے ادارے وہ منافع میں نہیں ہے.
دیوائی سٹیل مل یا نور ادارے چې ګټې نه کوي کاغه شخصي کوي نو جواز جوړیږي. خو سٹیټ لایف خو ګټور اداره ده. لبد مرغه د نړیواله مالیاتی ادارې یعنی IMF سره د یوې لوازنامې په بنیاد د ملک د ګټورو ادارو د ختمولو هڅې روانې دي. خو موږ دا وایو چې دا واک هیڅ چا سره نشته چې شپه په شپه د ادارې شخصي
کړي.
د سٹیټ لایف د کارکونکو په وینا چې پښپګم اپریل 2014 د یو صدارتي حکم د لارې د دې شرکت د شخصي کولو پریکړه شوې و. د دغه ادارې د کارکونکو د یو سازمان ایریا منیجرز فیډریشن یا د سیمایزو مشرانو د سازمان صدر نئی میرانا مشال ریډیو ته ویل چې دا احتجاج یوازې د ادارې د کارکونکو لپاره نه دی بلکې سٹیټ لایف کې په لکونو ماشومانو کونډو مشرانو پیسې لګولي د کومو چې هغوی ته مناسبه ګټه ورکول کیږي. خو شخصي کولو سره به د هغوی نه هم دغه ګټي واخیستې شي.
پتا نه ګورنمنت کو کیا نقصان اس سے حالانکہ یہ ادارہ کما کے
دیوی نه د معلومات چې حکومت تد دینه ستاوان دی. پدې کې د کونډو یتیمانو پیسې دي. پدې کې د هغه خلکو پیسې دي چې عمر یې تیر شوی دی. خو نن حکومت دا هر څه تبا کول غواړي. موږ د وایو چې د سٹیټ لایف شخصي کولو تبا کله هم حکومت نه پریدو او د دې ادارې د بچ کولو لپاره موږ هر حد پورې تلو ته تیار یو. د ذکر د چې د سٹیټ لایف ری ارګنایزیشن 2014 یا د بیمې د شرکت بیا سمولو قانون 2014 په نوم یو بل د قومي اسمبلی نه منظور شوی دی. ولې د سینټ نه دی منظور شوی او د سینټ پر روانه غونډه کې به دغه بل وړاندې کیږي چې وروسته به دغه اداره شخصي کړي شي. د نن وړاندې داسې راپورونه راغلي وو چې حکومت نړیواله مالیاتی ادارې ته د سٹیټ لایف اف پاکستان په شمول د یو شمیر ادارو د شخصي کولو باور ورکړی دی او ویلي دي چې د کال 2014 د اخر پورې به دغه ادارې شخصي کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال رادیو دا د پاکستان ډان رسپانی ولي کنه وای د پیپلز ګون سېنټر بابر اوان په سېنټ کې یو بل وړاندې کړ چې په کیلو حکومت غوښتل شوی چې خزو ته د سپریم کورټ د قاضیانو یا ججانو په درو کې یو برخه ورکل شي. خو حکومت حکومتي لوري دغه خبرې مخالفت کړې ده. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بنیرین اورو.
دان رسپانه لیکي چې د حکومتي غړو د مخالفت باوجود د پیپلز ګوند سېنټر بابر اوان د نه پورس سېنټ ته یو بل وړاندې کړ. په بل کې سپارښتنه شوې ده چې د پاکستان د دستور د 43 ماده تر مخه دی په سپریم کورټ کې خځې ججانې شامل کړل شي. د پاکستان د دستور په 43 ماده کې راغلي دي چې د قومي ژوند په ټولو میدانونو کې بعد د خځو د ګډون د یقیني کولو لپاره ګامونه اخیستل کیږي. د پیپلز ګوند سینیټر په خپل وینا کې وویل چې ښځې د تعلیم، صحت، سیاست او پوز په بیلابیلو برخو کې خپل کردار لوبوي او دا چې په لاندې کچه د عدالتونو قاضیان هم جوړېدي شي، خو ولې د هیواد په تاریخ کې له ښځو ته د سپریم کورټ د ججانو د جوړېدو موقع نه ده ورکړل شوی. نوموړي په حکومت غږ وکړ چې د بل مخالفت نه کوي. د سینټ درویشت غړو د بل په حق کې او 1500 په مخالفت کې رائے ورکړې. د مسلم لیگ نون د حکومت د قانون وزیر زاید حامد هم د بل مخالفت وکړو. په عین حال کې د اپوزیشن غړو د ایوان نه د وزیر اعظم نواز شریف د غیر حاضرۍ پر ضد د احتجاج په توګه د قانون سازۍ په عمل کې برخه وانه خسته او د سینټ د غونډې نه ووتل. د سینیټر په اصرار د سینیټ چیرمن رضا ربانی بل ایوان ته د رایو لپاره وړاندې کړ او بیا یې د نور بحث لپاره کمیټې ته ولېږه.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو دي د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو بحالولو په اړه د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین 15 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر وایي په غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه د امن پروسې لپاره څه شول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. په پیښور کې په پرله پسې دوه بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی او 19 نور کسان ژوبل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي ډي ایس پي سجاد خان نن مشال ویډیو کې ویل دغه چاودنې نن سهار د متری پولیس ثانې پدیدو کې د پچګې روډ په سلم ډیره کې د سړک غاړې ته شوې دي. طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمہواری منلې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون د پولیو نوې کیس مخې ته راغلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي نن مشال ویډیو کې ویل چې له دې سره روان کال په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېر شپږو او په پاکستان کې 1100 ته ورسید. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې. ولسمشر شي جن پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي دعوه کوي چې خوګیانو او وچین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د خپل منځي او امنیتي منصوبینو سره د نښتو په ترڅ کې 20 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. یادو نښتو په اړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه رسنو ته څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر روس غږ کړی چې نن د شوروي پخوانی شوروي امیر جوزف ستالین لخوا په 1944 کال کې لاکرانیا نه د نسلي تاتاریانو د ډلې زمون پدری کلیسې په موقع د اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر ویل د روس لخوا د کرایمیا ټاپو وزمه لزان سره د یو ځای کولو راپدې و په دوو کالو کې د تاتاریانو ځورونه زیاته شوې ده. او د پیسو نړیوالې ادارې انټرنیشنل مانیټری فنډ یو لوړ پوړي چارواکي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اقتصاد ښه کولو پاره دی आवाज د تیلو په برامد تکیه نه کوي بلکې ورته پکار دي چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې سنجوي.
اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې زموږ همکار ګلیاز جوړوي او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي تیاروي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی اداري ناسا د کیپلر دوربین لاري له نظام شمسي بهر د ځمکې په شان د سلو نه زیاتی سیاري موندلې دي. په دې کې نه سیاري داسې دي چې خپل ستور ګیر چاپیر چکر وهي او دا هم ویل کیږي چې دا د اوسېدو قابل دي. دا په دې معنی ده چې په هغه سیارو کې په مایا حالت کې موجود دي او د ژوند پکې ممکن دي. دا موندنه د هغو 2379 سیارو برخه ده چې کیپلر دوربین موندلې وي. د کیپلر مشن ساينزان ډاکټر نیتلی بیتیلا وای چې د حساب کتاب تر مخه په کائنات کې تر 10 اربه پورې سیاري د اوسېدو قابل دي. د دوی په وینا شاوخوا 40% ستوري د اوسېدو قابل دي، خو دا د ځمکې جسامت نه 1.6 چنده وړوکی دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوسېدو قابل تر ټولو نږدې سیاره لازم کې نسومره په فاصله کې ده، نو نو موري وای چې تر ټولو نږدې سیاره د 1100 کالو په فاصله کې پراته ده. د ناسا اداري یو بل چارواکي پال هرتس وای چې د دوی حتمی هدف دا دی چې د اوسېدو قابل سیاري د رڼا جاج واخلي چې په هغه ځای کې د اوبو بخارات، اکسیجن، میتین او کاربن ډای اکساید په شان ګیسونه معلوم کړل شي. دا ګیسونه په ممکنه توګه د ماحول او ماحولیاتي نظام معلومات ورکولی شي. د کیپلر دوربین نوم نشات الثانیه وخت کې د فلکیاتو کارپو جوهانس کیپلر په نوم ایښودل شوی و او دې دوربین د 2009 کال مارچ میاشت راهیسې کار شروع کړی و. د نړۍ نورو برخو په شان د مغربي یورپ، شمالي مغربي افریقي او شمالي او جنوبي امریکای کې خلکو د مئی په نهمه د نظام شمسي تر ټولو وړوکي سیارې اتارت ننداره کړې. د اتارت سیارې ننداره د سحر له 11 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې وه. په دې وخت کې اتارت سیارې د لمر سترګې او ځمکې ترمنځ سفر کاوه. دا ننداره په یوه پیړۍ کې 14 یا 14 وار کېږي. داسې موقع به په راتلونکي 2019 او بیا به په 2023 کال کې راځي. که څه هم دا ننداره دوربین یا بغیر له علی ممکنه نه به او خطرناک هم و، خو د فلکیاتو کارپوهانو او نور ټولنو د ځانګړي فلټر له لارې د ننداري اهتمام کړی و. د دې ترڅنګ په ځمکه او خلا کې دوربینونو په مرسته دا ننداره نیخ په نیغه ښودل شوې وه. اتارت سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په 8 ورځو کې چکر مکملوي. د اتارت سیارې حجم وړوکی دی، ځکه طاقتور دوربین له بغیره کتل ممکن نه وي. د امریکا خلای ادارې اتارت سیارې ته 2 مشنونه لیږلي ول. میرینز لسم نومي خلای جاز 1975 او 1975 اویم کې اتارت سیارې سره نږدې تیر شوی و. د دې وروستو میسنجر نومې خلای جاز په 2015 کال کې تر 3 میاشتو پورې اتارت مدار کې تیرې کړې وې. پروفیسر رادی وای چې میسنجر خلای جاز اتارت سیارې په اړه ډېر ګټور معلومات ورکړي وو. د دې په خبره دا یو بغیر له هوا سیاره ده چې پکې لوی لوی کندې دي. له پیړو راهیسې د انسانانو لپاره یو مهم ځناور اوښ په اړه یوه نوې څېړنه شوې. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د دې جنیاتي ترکیب له وجې په تجارتي لارو اثرات پرېوځي چې له کلونو راهیسې پرې انسانانو سفرونه کول. په دې څېړنه کې شامل ساینسدانانو تر 1000 نه زیات اوښانو ډي این اې یا د وینې نمونو جاج اخیستی دي. ساینسدانان وایي که څه هم اوښان له یو بل نه په سوونو میله لرې دي، خو جنیاتي ساخت یې ډېر مشابهت لري. په تحقیق کې شامل یو پروفیسر اولیور هانټ وایي چې د اوښانو څېړنې کې تر ټولو دلچسپ خبره دا معلومه شوه چې د اوخانو تاریخ په خپل د انسانانو تاریخ سره سونه مطابقت لري. نو موري له بي بي سي سره په خبرو کې ویل چې اوخان له پیړو راهیسي د انسانانو هم سفر پاتې شوه دي او د غشان پر اوخانو سیړنی سره د خپل تاریخ نشاندهي کیږي. شاوخوا 3000 کال وړاندې انسانانو د کوپان والا اوخان د سامانونو او سفر لپاره کارول او د شلمي پیړۍ په منځنۍ موده کې په اوخانو زیات بوج اچول او رجحان زیات شوه وو. په یو وخت کې به تجارتي قافلو کې په سونو اوخانو چې د شمالي افریقا له دشتونه عرب ټاپوګانو ته بایې سفرونه کول. د استرالیا محققین وایي چې د سمندر سطح لوړیدو او د ځمکې ښویدو له وجې د بحر الکاهل 15 جزیرې غرق شوې دي او د اوبو لاندې راغلي دي. د اوبو لاندې راغلي جزیرو کې د جزایر سولومون یو برخه هم شامل ده چې په هغه ځای کې انسانان آباد نه وو، خو په نورو جزیرو کې زیاتره کلي د سمندر د اوبو لاندې شوې دي. د محققینو په خبره دا د بحر الکاهل ساحلي علاقو کې موسمیاتي بدلون اثراتو په اړه لومړی ساينسي تحقیق وو او د ساينسي تصدیق پکې شوې دي. دا تحقیق انوایرنمنټل ریسرچ لیټرز کې خبر شوې دي چې پکې د 3 جزایرو جاج اخستل شوې دي. په تحقیق کې له 1970 وصل وختم نه تر 2016 کال پورې د جزایرو فضائي او سټلایټ عکسونو تاریخي پس منظر او مقامي معلوماتو سره وړاندې کړل شوې دي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلی چې په جزیرو کې له 2 لسیزو راهیسي د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه 15 جزیرې چې د اوبو لاندې شوې دي ټوله رغبه یې 2 لس اکړه وه او مچیمارو دغه جزیرې استعمالولې خو پکې آبادي نه وه. د تحقیق مصنف سایمن البرټ وایي چې دا د شګو جزیرې نه وي. د یادونې ده چې جزایر سولومون په سلګونو جزایرو یو ملک دی چې آبادی یې شاوخوا 6,40,000 ده. دا د استرالیا نه 1000 میله په فاصله کې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. د فلم تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 290 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 950 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم کیپټن امریکا سول وار په لومړي نمبر، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مدرس ډے دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا سول وار دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1.1 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ سینما وتلی اداکار ټام هانکس نوې فلم انفرانو لومړی ټریلر خپور شوې دی. دا یو ټریلر فلم دی، دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډن براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. د فلم اکسبندي د اټلی په وینس، فلورنس او د هنګري په بوډاپست کې شوې ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I left you a path, the hardest one yet. Inferno will be at the end.
Zubrist, American billionaire.
He said someone needed to take action.
He has left this map.
Is this supposed to be a puzzle? See if you can find.
Zubrist created a plague.
If the plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it?
Without Professor Langdon, no one could find the virus.
Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side.
Let's get in.
Now is the time. Today is our rebirth.
د ماشومان لپاره د هالیوډ مشهور فلم سیریز آیس ایج پنځم فلم آیس ایج کولیژن کورس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا انیمیټډ فلم دی. دا آیس ایج پخوانی څلور فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ شوی ول. په هغه څلور وانو فلمونو 340 میلیون ډالر لګه خراغلی وو. په ټوله نړۍ کې د 2.8 ارب ډالرو کاروبار کړی وو. فلم آیس ایج کولیژن کورس به د جولای په 22 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
There she is, the mother of all asteroids, screaming towards us.
Do you mind?
This summer,
we're facing extinction, Buck.
No worries. This tablet holds the key. We go to that crash site, search for cosmic clues, and then figure out how to stop it.
Who's dumb enough to think they can stop an asteroid?
Crashing Eddie reporting for duty.
Duty.
The end of the Ice Age.
While you run for your lives, we'll be high in the sky, safe as those birdies.
Lucky shot.
Oh, boy.
It's just the beginning.
What is this place?
Geotopia.
Of a new age.
The secret to saving the world is here.
Please, the algae of my eye.
I'm getting butterflies.
I'm getting nauseous.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوې فلم مداری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې جیمی شیرګل هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان د هغې پیښې وروسته انتقام اخلي چې پکې یې زوی مړ شوی وي. دا فلم د ممبئی میټرو پل د غورځېدو په پیښه جوړ دی. فلم مداری به د جون په 10 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
خبر پکی
ہے کہ
آٹھ سال کے بچوں کو بھی پتا ہے پاور کیا چیز ہے، کس کو اٹھانا چاہیے، کس کو نہیں اٹھانا چاہیے.
جو
کہوں گا نہیں سمجھو گے. 5-10-15 سال بعد شاید وہ کہے کا اثر ہوگا گہرا. میرا بھی بیٹا کھو گیا ہے. چھوٹا سا بڑا منہ کھول کے کوئی کھا رہا تھا، اس کے اندر کھو گیا میرا بیٹا. غلطی کس کی تھی پتا کر کے بتائے منسٹر مجھ کو. اصول یہ کہتا ہے کہ ایک اور بیٹا کھو جائے گا.
I was the ideal voter.
اپنی گھر گرستی آٹے دال میں الجھا ہوا، جو سپنا دکھایا دیکھ لیا، جو ٹی وی نے بولا، جو اخبار نے بولا مان لیا. لیکن تم میری دنیا مجھ سے چھیرو گے، میں تمہاری دنیا میں گھس جاؤں گا. کیسے ڈھونڈو گے؟ کپڑا لتا شکل صورت سب 125 کروڑ جیسی ہے میری، نہیں ڈھونڈ پاؤں.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر رام گوپال ورما نوې فلم ویراپن دویم ټریلر خپور شوې ده. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. ویراپن یو مشهور ډاکو، هغه دیش کال پورې د کرناټکا، کریالا او تامل ناډو ریاستونو ځمکې او ځنګلونه په قبضه کې اخیستي وو. په هغه د یو سلسلو اتیا کسانو چې پکې 99 پولیس والا او د ځنګلاتو افسران شامل وو د وژنې تورونه وو. ویراپن 900 پورې هتیان وژلي وو. په دې فلم کې د ویراپن د وژلو میشن ښودل شوی دی.
ویراپن جیسا نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہو سکتا.
کیا لکھا ہے؟ مدد.
راکشس خود اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے.
میرا وہ
ہمارے پاس فورسز زیادہ ہیں، ویپن زیادہ ہیں، پاور زیادہ ہے.
مجھے کچھ نہیں پتا. آپ مجھے اس کے ساتھ
اللہ بچا دے گا. میں
پولیس کو کیا
والا پورا گورنمنٹ کو اڑا دے گا.
دنیا کے لیے میں راکشس.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل قربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمي هر کله کوم. اف سی آر یا فرنٹیر کرائمز ریگولیشن کا یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د فاټا د ولس ژوند اغیزمن کړي، نو بل خوا دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حد محروم او بے برخي ساتلي دي. د فاټا ولس ته د خپل پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بل خوا هم دغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه کې قبایلو ته د رای د حق ورکول کې دوه او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه نه شوی. پر فاټا د انګریز د وخت په فلسوي قانون فرنٹیر کرائمز ریګولیشن ځای ولسته یو شمیر ستونزې جوړ کړې دي. قبایلو ته په 1990 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت وو او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر وو، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رای دهی یا په انتخاباتو کې د سړي سر رای ورکولو حق ورکړل شو. که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نه سوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا پر رای منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وایي
د 1990 نامه کې زمونږ په فاټا کې دا ووټ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه یو سر لسوه تقریبا 1500 ملکانان وي. لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ام ان ا انتخاب کولو مخکې خو به داسې وه چې جرګه به اوسوه، نو په جرګه کې به فیصله اوسوله چې فلان کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو. نو چې دا څومره ملکانان به وي، هر ملک ته به کور ته که هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کوم هغې روپۍ به وي هغه کور ته به ورته اور لګل دا غن عرب سے بیا لکه سم مقابله شروع شو نو دا مال کنان بوی نو هر یو ممبر به دا کوشش کوله بس لور زرا په 15000 روپیه باندې به په دنیا داسې خپل قیمت وټه غابایو او په هغه باندې به دا مال کنان نو وټه اخستلو او هغه به منتخب کیدل نو دا غن عرب سے بس د بخښه ضرورت پاتې نشو
دا چې د ووټ بکسات څو وخت فاټه تراغلل ملک نصر علي خان زیاتوي په 1980 ملسیزه کې ځای ملکان خپل رائے یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل ترڅو خپل د خوښ کاندید انتخاب کړي
بالکل سرکاري اعلان باندې دل کله بعد ټول پاکستان الیکشن کې دلو د غرنګ بعد زمونږ د قبالي الیکشن هم کې دلو نو په هغه کې بالکل بکسه به ریټرننګ افسر به د سرکار د لاندې خپل ووټ بار چړې استعمالولو خو البته دا ووټ چې هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدل او پیسو باندې به خلک اخستل دا چې واڅه چې د ولادت د دور نه رسته یا په دغه ولادت په دور کې دغه کې مطلب دا الیکشن روان دي چې کیږي
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره ريجستره وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هر میاشت وظیفه ورکوي خدا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رای حق نه ورکول کېدی د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي
کله چې قبایلو د خپل ځان د پاره د بالغ رای دی په بنیاد د ووټ حق او غوښتنه کوله نو خلکو به دا خبرې کولې څوک چې د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو چې ګوره کدا قبایل وو چې له شو ګوره ک قبایل له د ووټ حق ورکړي شو دي نو چې نه پروان شو پته نه لګي قبایل خو به تباہ او برباد شي خود ځان سره به د ټول پاکستان تباہ کې مختلف قسم خبرې به کولې خو چې قبایل ته کله د بالغ رای دی په بنیاد باندې د ووټ حق ورکړي شو نو تعرف نه پښتو په قبایلو کې د بالغ رای دی په بنیاد چې کوم الیکشن یو شوې دي نو انتهایی پوره من الیکشن شوې دي او وختن په وختن باندې یعنی ډیر په تیزی سره د حقوقو نشي کولای خو وختن په وختن باندې د قبایلو چې کوم نمائندگان نازینو د یو کال نه بلته بهتري دي بلکې نه بلته بهتري
په فاټا کې د وفاق تر انتظام لاندې او قبایلی ایجنسیان دي چې دا وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې ولس چوکي او په سېنات کې بیا اته چوکي لري د پاکستان په سېنات کې د نور صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي خو د فاټا د سېناتورانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي د فاټاوی مشر خبريال صفدر داوړ وایي چې د فاټا منتخب استاذي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمه لپاره هیڅ ډول پالیسی یا قانون نسی جوړولای
کدی کم کاس الیکټ کی کم انتخاب وکي ایم ان ای راولي ممبر د کومي اسمبلی راولي نو هغه به بیا د پاکستان د نور ایم ان ایس په شان ته نه دی چې دای په اسمبلی کې اواز وچت کینا د څومره ایم ان ایس چې دی ممبر کومي اسمبلی چې دی دا خپل فټا نشي ټچ کولای دا کته وګوري د تیرزل منیر او رغزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرون کې او دا په قاعده د اټرنی ترمیم چې پاکستان ولا ترمیم چې دغه عین کې نو هغه په قاعده دای دا کمیټې ممبر وو خو یې باوجود د پاکستان ته هو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکو عین کې او دا هغه کمیټې فرټانه شورتج کولای نو هیڅ مين چې زمونږ چې کوم ایم ان ایس دی دا بالکل اسه حالت چې کوم کینی دا کومي سمبري کې یا حالت کوم قانون سازي کېږي اکه دا د هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار د انسی لوبولای چې خپل علاقې دا تقدیر فیصله وکي یا عین ورته بدل کی یا قانون ورته بدل کی یا پالیسی ورته جوړی کی دا ډایریکټ راځي د پریزیدنت اف پاکستان لاند چې هغه یو وایټ کړي چې هغه باید کې ترمیم راولي او یادا سٹاف فیصله وکړي
د قبایلی سیمه یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک لولس مشر سره وي او دوی خپل د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته د اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټریان څخه کم دی دا شل 22 کسان دي دا ستا سو کایم چې مولا وګورئ هغه اتلس نو نه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه خبر پور کردار ادا کولای شي د خپل قوم د لپاره د خپل پارټۍ د لپاره په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي هغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای.
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خوښه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل سوي استازي لیږلای سي، دا ګام د قبایلو پر ژوند څه اغیز کړي او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی؟ د شمالي وزیرستان یو قبایلي مشر انور بیگ داوډ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استازي اختیار نه لري.
بدلون خو داس خاص ځکنده بشرله چې هغه اف سی آر دا، هغه قانون دا، هغه د پولیټیکل اختیار دی. پدیش خو قائم نه وی یا بے واسا وی، قبل سے کیا بے واسا وی، پولیٹیکل ایجنٹ آل ان آل دا آج گورنمنٹ داس نمائندہ دا چی دولتا چی سکو پا خپلا مردی آگا کڑائی سی ایک انا سیک تے پشتن والنرتا سیک جواب نشید نورتا.
کڅم د فاټا عامولس دوی ته درایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ غني، خو زیاتوی چې د اف سی آر په موجودګی کې د څه ډول غټور بدلون تامه نه لري. بل خلک خبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب سوی غړی حاجی شاجی ګل وای چې د فاټا ولسته د ووټ حق او بیا ورسته د ټاکل سو استادو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کې دلایسي او هم دغه واک په دوی کې په هرا وسته ده.
دا دغه د خلک تجربه روان دي او تانه دا نتیجه به صرف عوام فائدہ نه وي، دا به اول د پاکستان په فائدہ وي، بیا به شلو کروڑ عوام او بیا به پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ وي. فاټا کې چې خلکو ته خیرت ملو شي، فاټا مین سټیم نه تر شي، پاکستان په امن کې شو او افغانستان په امن کې شو، د خلکو څوک استعمالوي نه. نو دغه سره ډیر زیات شعور راغلی او ان شاء الله تعالی دغه شعور دی بجنه به زر قبایل مین سټیم لاین تر شي.
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کمران اپریدی څخه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غوندي واک او رول لري.
کم رول چې دی د ایم پی ای یا ایم ان ای په سرټن ایریاز کې دی، ما غو رول ایم ان ای صاحبانو په فاټا کې دی. ایم ان ای یا ایم پی ای کار دی قانون سازی کول، لیجیسلیشن کول. په سټن ایریا سکیم اغید اغلتا نمائندگان چې کوم ناشتي اغه سی ایم وی چې کوم د ګورنمنت هډ وی د صوبې کې دلته چې د عوامي نمائنده گورنر صاحب ناشتي او ان ان ای صاحبانو چې سدا شنت ریزرویشن اغه گورنر صاحب سره شیر کړي او د گورنر صاحب طرف نه اغه باندې انسټرکشن جاری کیږي چې څنګه چې په صوبو کې سی ایم صاحب جاری کړي ډایرکټ انټرفیرنس په صوبو کې د ان ای ایم ان ای نوی ایڈمنسٹریشن کې او بل دین علاوه د ایم ان ای او ایم پی ای صاحبانو خپلی استحقاق وی. نو ډیفینیټلی چې کوم پولیټیکل ایجنډا می هغه د استحقاق نشي مجرور کولای. یو ډېر خپلی ورکینګ ریلیشن وی خو ډیپینډ کوي په ایم ان ای او ایم پی ای باندې چې هغه د خپل علاقې عوام سره څومره نږدې دي، څومره هغې کارونو کې انوالو دي، څومره زمونږ مدد کوي د پولیټیکل ایډمنسٹریشن او رهنمایي کوي چې موږ کوم ځای کې غلط روان یو چې زمونږ رهنمایي وکړي هغه کارونو کې.
په فاټا کې که څه هم د مودو راهیسې پارلمان ته استازي منتخب کیږي، خو په دغه سیمه کې تر 2018 میلادي کال پورې چا ته اجازه نه وه چې سیاسي فعالیت وکړي، سیاسي ګوند جوړ کړي او یا د نور پاکستان په شان د یو ګوند لخوا ځان کاندید کړي. په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کېدل. په 2018 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداري ولسمشر و، نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې یوه اصلاحاتي کمیټي جوړه کړه چې د هغې د سپارښتنو په رڼا کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو. قانون پو کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وایي چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي.
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم و چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو، نو په هغه وخت کې به دا وشول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلک به وو، نو ټول به په یو خوله وو، په یو پیج به وو، سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد، یو خبره، یوه کیسه جوړه کړه، صدر صاحب سره به ډسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډسکس کړل. کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې مونږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته آئی چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو، ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري، یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري، یو کس نیم این پی سره تعلق لري، داسې یو دوه کسان د پیپل پارټۍ سره تعلق لري. نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو، اوس خو چونکه پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو، نو دوی د خپل منشور تحت چکمه پالیسی وی هغه چلوي. اوس بطور قبایل چې دوی آزاد قبایل چکم دي نشي کېناستلای، نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ الته غزیدل دی د دې سره قبایلو اشتا اتحاد چې کوم دی کنه هغه ختم شو مات شو.
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی.
د فاروق شنای چې په کمیټه کې کوم اصلاحات وکړو پدې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو. د دې نه مخکې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و، نه د تقریر ازادي و، نه د تحریر ازادي و، او نه هغه چې د پارتي په دفتر جوړول شو، نه د پارتي اکټیویټي سیاسي اکټیویټي کولې شو، نه به د بارن لیډر بوتې شو. دا غینه مخکې هم چې قبایلو کنه د مطالبه کوله، نه غوي مطالبه دا ویل چې د شي یاره کدي ته سیاسي ازادي ورکړل شو، یو خو به مړی و کی روزانه په دې تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دی حالات ډېر زیات خراب دي. خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شوله او هغه الیکشن وکړو، نو سیاسي کسانې سیملې ته راځي.
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي.
ډېر د شور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفاداتو د لپاره نه، د قبایلو د ایډیټیز د لپاره نه، د قبایلو د امن د لپاره نه، د قبایلو د بلدیتی الیکشن د لپاره نه، د ټو پارټی شون کې د بدلی د لپاره نه، او قبایلو د پښتونخوا سره شاملول او پاتا ختمول او د دې پاتا حیثیت ورکول د لپاره نه. په یو متحد د پلیټ فارم باندې ولاړ دي نجښت او جګړې شته دي، او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکی شته باندې یو بل سره د ناشتي قائل نه دي، خو په پاتا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګه ناشتي او ډیر ضروري وخت چې کوم دینو داتي ورو.
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حساب حق ورکړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا وسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم